درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,000 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 145,000 نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسېدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 600 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتی ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د ښار په مرکز کې په یو سلماني کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري، که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول ښځې زیاتې زیانمنې کړې. ځینې ښځې چې په خواه کار کوو وایي
نو اوس چې کله په کور ناست یو ماشینونه نشته دی، مشکلات زیاتې دي، زیاتو مشکلاتو سره مخ یو، نو ناهیلي شوي یو.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللې. آیا د روسیې او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو لوی نظر خاوند سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي، او خدای مکه کې چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېری شوې دي او ښځې په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په ښځو د لګول شویو محدودیتونو لری کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقونو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز او ډېر ضروري دي. په همدې حال کې اوشمیر ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دندې له لاسه ورکړي ویل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د سلګونو زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک لسترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړهونه لا زیاتوي. یو ان ډی پی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په دیشمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي له معیشتي ناامنیو سره مخامخ وو چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښيي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلي اوسیدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي او 90% کورنۍ اړ شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې پخامه کار کولو معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټول ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. نو اوس چې کله په کور ناست یو معاشونه نشته دی مشکلات زیاتې دي. زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. نو ناهیلي شوي یو بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي زموږ مشکلات به کله حل شي. نو موږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي هغه هم د دغس مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د یو ان ډی پی د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلي چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي دي یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کول د دوی د هوساینې بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصاد دی ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو وخت له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 920 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دوه ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 48 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سه شنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دوه اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره مې د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرسیال آصف صدیقي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولی شي.
د دوه هیوادونو د اتمي قدرتونه واقعا د زیات
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړې دی سي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته سي ولر لپاره چلته موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې پسنګ افغانستان یو واردونکي هواد ده او زیات متضرر کیږي که چیرې دغه جګړه رامېسته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامېسته شوی دا څومره دنیا په کې متضرر شوی د ټولو بخشو قیمتونه زخت لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په کې متضرر شوی
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي مګر برعکس داسې ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کېدای سي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زختنه همې رامېسته کیو او د دې په څنګ کې کېدای سي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي یعنی دوی کوي داسې چې مثلا دوی د پاکستان مینځ مشکلات ملک اختلافات رامېسته کړي او د دې په څنګ کې پاکستان هم کېدای سي وکولای سي چې هند هغه مسلمانان چې دغه وهڅوي دي هند مقابل د لپاره مودي چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت خي او د پد اساس کې کېدم دا سي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغه مېس کې بیا د مسلمانانو مېس کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې یو پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آماده سي مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقی مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزی پرچاوی علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوی په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنه کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوی علت به وڅیړي. دا پرچاوی د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاو کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوی و تر ټولو سره پیښه بلل شوې الوتکو ریل ګاډو موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برښنا د تنظیم ادارې له مخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داری چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړي زیاته کړه چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نښه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له امله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالي تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړیو تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم نشوي دي. یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړ شوی او یو بلتن په مادرید کې د شمیل عمل په لګیدلی اور کې ژوند بایله لیدي. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړ وو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید میترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روان و خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډني وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریل ګاډي یا ځنډني وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکونکو ویلي د دوشنبه په ورځ شاوخوا 15 زره مسافر د ریل ګاډو او متروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا د پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله یې سپورتي مرکزونه، هوایي ډګرونه او د ریل ګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول. له خبرونو ورآخوا په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري، خو یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلفو کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل 28 نیټه د کتاب نړیوال ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بدارې چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله خوشي اوس خو دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه باجین خرسيږي هغه خدي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونش ول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډیر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه خستل. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب دی ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلص چینه اضافه کیږي چې موږ په هغه باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي و چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او نه هیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته چې روانه مې میاشت په مسکو کې جوړیږي او د 150 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته یې لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي ستر محکمې د اپریل په 10مه طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو. خود افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمير کابلوف ویلی وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو پر رسمیت نه وي پیژندلې. اوس روسي له دې شرط پښه شوې ده. د اپریل په 23مه د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچتل ور کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسي طالبان پر رسمیت نه دي پیژندلې. خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول پر رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان پر رسمیت پیژندلی دی. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیې له طالبانو سره له پیل سره اړیکې نه لرل. په 9مه میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره ښه اړیکې لرل او افغاني هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پر شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیز د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتې شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسي د ام ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خراب هوا له عملی الوتکې بیړنۍ ناشته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شو.
کله دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانست او د دوی ځانګړی استازی زمير کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له غوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بلاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیترونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسي څو کاله وروسته تر دې پیښه، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبري سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوریت نظام استازو برخه نه واخیسته، د افغانستان پر انتخاباتو او د شوزو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمينه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له اساسو سره همدارس د افغانستان د جمهوریت نظام له اساسو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې، دلته نو بیا د هیڅ څرګنده شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوع تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګی بریدو شو، دو روسی ډیپلوماټان پکې ووژل شول، خړپړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګر ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش لوري ترشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل دی وی لهم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنی تقریبا اتم یشت وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې لا هم په افغانستان کې یو شمیر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسي د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان اوته ده، اما د روسیې اندیښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسش کال د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22مه د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورسپانی په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوي دي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي اسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز به افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په درویشتمه د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعاله هڅه کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیا پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټ اهداف یې شاته نه وي پراته.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمن سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ول منځل شي.
الله جل جلاله چې مو تاسو ته وازه فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالي مسلمانان هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځکه یو خلانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځی، نو واده کې به څه بوي، چې څه بنو وي، بس ورزو ملته کې وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او د شنډر زیات خوخیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راول خوشالین ته راولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته د سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ بنو، دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای. په دې رابطه باندې هم داسې متنو نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیس حراج نشتا. خو په ټوله کې پخښاله یو کې څو ماهر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 35 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو او د مؤمنانو خز تو وای چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يمن نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراکه او حتی پډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبر دا ده چې دلمنزل زمو شي اکثر خلک خوشاله نه تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا واده ته هم ساين حاضري نیت دا کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دا بلنه دلته واجب ده. نو دا چا چې بلنه ورکړي، دا بلنه د قبل دوی لپاره دا نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل فخیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبري کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه شي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتره، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په صلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جدي په خارج سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده و، نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې لپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل کس ته، هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلری پروگرام لري، شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای. نو هغه ما گفتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه جوایز مروړي و، انعامونه مروړي ماشومان کوچنیانو لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ و، واقعا زنه خوشاله شو. ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبره ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عنعناتو، زموږ تاسو د کلتور، او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوی هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سوده مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوی دی، بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندي ژوند لګی دی. څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي، ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو. نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي، ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا په کې چمبا وهلې، په کې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود روازي وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي، او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي ور صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي، او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعضې مشکلات ولري او د ټول نه زیاته خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وي تاسو نکاح اعلان کړي او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې د وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي او بل اقتصادي لورې ته هم چېرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د به یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ هم خوشحاله کېږي حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبا وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نه امید کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکول چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروي ده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیر زیات خوښسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکس تور لګل و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته حیال الجهاد نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزه وا هدف د استو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دې چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاست چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چېنه کتلی. نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي. یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي. حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو. او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې. هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمة الأولى. نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر شی یو حد لري. توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ ستاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده. او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم. زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول صلی الله وایي چې کل بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو وکوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
دران دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمو سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیست علم مال او ملګری.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ترگو سمندر کدی راتا دے دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اوباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند د گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم